خبری و فرهنگی. با سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم. امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د یو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. د خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی وای افغانستان یو پیاوړی حکومت ته اړتیا لري او د ملي یووالي نوی حکومت به دا پیاوړتیا تضمین کړي. د راپورونو لنډه برخه وروسته راځي. لومړی په موکړې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي دي.
د خبرونو سرچ کې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای چې د ملي یووالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وای په افغانستان کې د ملي یووالي جوړېدونکو حکومت په اوږد عمر ولري، ځکه د پوینا په وا کې د شریکو خواو ترمنځ لوی سیاسي اختلاف نشته. او پینتاګون وای د امریکا او نړیوال متحده پوځي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشکوک وسلوالو پر ضد په سوریه کې د نن هوایي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای چې د ملي یووالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې اشرف غنی احمدزی وویل چې په افغانستان کې په ډیموکراتیک توګه د واک د لومړنۍ انتقال د خوشحالۍ خبر ده.
نن هغه ورځ ده چې ولسته مبارکي وای. د افغانستان ستر ولسته نن دا لوی مبارکی ده چې اول وار کې ایموګ په زلان تاریخ کې اقتدار د ولس د رای په اساس یو منتخب ولسمشر نه بل منتخب ولسمشر ته انتقالي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د رای د کشمیر او توپیر څرګند نه کړ. د انتخاباتو د ورستۍ نتایجو ته اعلان مخکې اشرف غنی احمدزی له خپل سیال عبدالله عبدالله سره د ملي یووالي د حکومت په جوړولو یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړ چې له مخې به اشرف غنی احمدزی ولسمشر او عبدالله عبدالله په خپل یاد د ټیم کوم بل غړی به د اجرا رئیس دنده پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وای په افغانستان کې د ملي یووالي جوړېدونکو حکومت په اوږد عمر ولري، ځکه د پوینا په وا کې د شریکو خواو ترمنځ لوی سیاسي اختلاف نشته. د انټرفاکس خبري اجازه د کابلوف له خولې وای چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو پخوانیو کاندیدانو مخکنۍ وینا ته په پام د دوی ترمنځ د ځایي ستونزو د هواري په برخه کې بنیادي اختلاف نشته او د نوموړي پوینا کولای سي یو پیاوړی حکومت جوړ کړي. د زمیر کابلوف وینا انتخابات مهم دي، خو اوس افغانانو او حکومت دا مهم څه نه دي. دوی باید په خپل هیواد کې د سولې او د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره شریک کار وکړي. د یادونه وړ ده چې تلونکي ولسمشر حامد کرزی له روسیې سره تودې اړیکې پاللې او هیله ښودلې چې نوی افغان ولسمشر به هم له روسیې سره ښې اړیکې ولري. امریکایي رسنۍ وایي د افغانستان د ملي اردو هغه درې افسران چې د امریکا په ماسوچاست ایالت کې د پوځي روزنې له تمریناتو نه درکسي او د امریکا او کاناډا پر پوله نیول سوي دي. داسې ښکاري چې د روزنې لپاره امریکا ته استول سوي دي. افغان افسران غوښتل په غیر قانوني توګه کاناډا ته واوړي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. د رویټرز خبري اجانس د ځایي رسنۍ په وینا ویلي چې درې واړه افغان سرتیري د نګاره ابشار جوړوبې ته نږدې نیول سوي او د مهال د پولیسو په توقيف کې دي. تر دې مخکې د امریکا پوځي سرچینو ویلو د جان محمد عارش، محمد ناصر اسکرزاده او نور الله منیار په نمونه درې تنه د افغانستان د ملي اردو افسران د روزنې له مرکز څخه د تیر شمې په ورځ نه درک سوي دي. د یادونه وړ ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر افغان پوځي افسران چې بهر ته د روزنې او یا رسمي سفرونو په ترڅ کې استول سوي، ځینې حالت د پاتې کېدو هڅه کړي او ځانونه یې پټ کړي دي. بیا هم شرغلست. پینتاګون وای د امریکا او نړیوالو متحدینو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشکوک وسلوالو پر ضد په سوریه کې د نن هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وای په دې پوځي عملیاتو کې چې اوس هم روان دي، له جنگي جټ او بم غورځونکو الوتکو او توغندوی څخه کار اخیستل کیږي. د پینتاګون یو ویاندوی د امریکا پوځ په سوریه کې د نن د هوایي حمله د پیلولو پریکړه پرون سهار وختي وکړه. رواني هوایي حمله د هغو پراخو عملیاتو یو برخه ده چې ولسمشر بارک اوباما د داعش ډلې د لمنځوړلو په هدف نږدې دوی اونۍ مخکې هغوی ته اجازه ورکړه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د عراق او شمال او لویدیز پولو ته څیرمه د سوریه د قلمرو پر پراخو سیمو ولکا ټینګه کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای په الجزایر کې د فرانسوي وګړي برمته کېدل به د اسلامي دولت داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د دې هیواد د ګډون د پریکړې مخه ونه نیسي. لوران پایبوس پرون په نیویارک کې خبر اعلان تول چې وا تورستي ډله به د فرانسې دریز بدل نکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یو فرانسوي وګړی د یکشمې په ورځ په الجزایر کې برمته سوی دی. په هغه ویډیو کې چې تیر ورځ خبره شوه یو فرانسوي سړی شودل کیږي چې وایي په الجزایر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره تړلو وسلوال برمته کړي او زیاتوي دا ډله د فرانسې له ولسمشر فرانس اولان څخه غواړي چې په عراق کې لاسوهنه ونه کړي. پایبوس د ویډیو کراوالی تایید کړ خو وی ویل چې په تصویرونو کې څرګند سوی سړی هور ګوردیل نومیږي. د روسیې د صدر اعظم رستیال دیمیتری روګوزین ویلي هیواد به په راتلونکو څو کلونو کې خپل اټومي سلاکوټونه نوي کړي. په یوه ټلویزیوني خبرونه کې چې د یکشنبې په ورځ ناوخت خبره وسوه روګوزین ویل تر 2000 میلادي کال پورې به د روسیې د وسلوالو ځواکونو په سلو کې اویا برخه په نوو او عصري پوځي تجهیزاتو سنبال سي. د دې میاشتې په پیل کې فرانسې اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د تیری د اقداماتو په سبب دا هیواد د میسترال کلاس په نوم هغه جنگي بیړۍ روسیې ته ورنه کړي چې ټاکل سوی وه په اکتوبر کې اور وسپاري. راګوزین د فرانسې دا پریکړه غیر قانوني وبلله او ویل روسیا اوس خپل دا ډول بیړۍ جوړولای سي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباریو کې دروش وسلوال وژلي دي. پاکستانی پوځ د دوشمې په ورځ ول د هوایي بمباری په شمالي وزیرستان کې د غلام خان شارګوټي ته نږدې سوي. د پاکستان حکومت په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې د دوی په وینا هدف یې له پاکستانی طالبانو او نور وسلوالو څخه د دې سیمې پاکول و. په دې عملیاتو کې پاکستانی پوځ له هوایي بمباریو، توپونو او مځکنیو ځواکونو کار اخلي. پاکستانی پوځ وايي په دې عملیاتو کې زر تنه وسلوال وژلي او سل سرتیري حمله لاس ور کړی خو دا شمېر یې په خپلواک توګه نه دی تایید سوی. روسیه او جنوبی افریقا د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د اټومي انرژي د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی دی. لدی تړون سره به په جنوبی افریقا کې پروسیه ټکنالوژي د اټومي ریکټرونو جوړولو ته لار هواره سي. دا تړون د دوشمې په ورځ په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د غونډې ترڅنګ لاسلیک شو. د روس اټوم په نوم د روسیې د اټومي انرژي د ادارې مشر سرګی کرینکوول د سیمه تړون لمخې به په جنوبی افریقا کې تر 2023 میلادي کال پورې اته اټومي ریکټرونه فعال سي. د همکاري په دې تړون کې همداراز له روسیې غوښتل سي چې په جنوبی افریقا کې د بنسټ جوړښتونو په آبادی کې مرسته وکړي او ځایي متخصصان په روسیه په هنتونونو کې وروزي. او راپورونه وایي د ایران د شیراز په ښار کې پولیسو یولس کسان ورسله هغه نیولي چې دا کېږي د ایران د پخواني مذهبي مشر آیات الله خامنه‌ای په اړه د سپکاوي اس ام اس پیغامونه استولې دي. د هفته سو په نوم وی ایرانی ورسپانډي پرون د ایران د انقلابي ګارد یو چارواکی اسماعیل محیپور لخلی ویل دا کسان ورسله هغه نیول چې په موبایل ټلیفونونو کې یو شمېر کاریدونکي ټولنیز سیستمونه لکه واتس اپ، وایبر، لاین او ټانګو د چارواکو لخلی وڅارل سول. تیرونی د خامنه‌ای په اړه د انتقادي پیغامونه لمدل ورسته د ایران قضایي وی حکومت امر وکړ چې د موبایل ټلیفونونو دا ډول سیستمونه دې بند کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي چې ادبی او کلتوري مسایلو ته ځانګړې ده. خو لهغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي د افغانستان خلک یو پیاوړی حکومت ته اړتیا لري او د ملي یووالي حکومت دا پیاوړتیا تضمینولی شي. ښاغلی احمدزی چې پرون د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه خپل لومړنۍ وینا کوله وویل د ده او عبدالله د انتخاباتي ډلو لوی ویاړ بداوي چې د ولس خدمت وکړي. د ښاغلی احمدزی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انت اوروي.
دا افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ولسمشر د انتخاباتو د ورستیو نتایجو اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل د افغانستان خلک یو پیاوړی حکومت غواړي.
ولس کارآمد قوي حکومت غواړي او دا قوي حکومت به د ملي وحدت حکومت پلی کوي.
خغلی احمدزی چې وینای د خلکو له شور او ولولو سره ملو وویل د ده او عبدالله انتخاباتي ټیمونه چې ټاکل شوي په حکومت کې شامل وي ولسته د خدمت دنده لري. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه چې راتلونکي دولت به د سولې او د خلکو د هوساینې یو وسیله وي.
بزرگترین افتخار ما و تیم ما به شمول جناب ډاکټر صاحب عبدالله
اشرف غنی احمدزی وایي زما او د خغلی عبدالله چې ټاکل شوی د حکومت د ټیم غړي ووسی لوی ویاړ دی چې د ملت خادمان ووسو. د افغانستان ستر ملت له موږ خدمت غواړي نه باداري. دولت د افغانستان د لوی ملت د سولې، ثبات او هوساینې وسیله ده، نه د خلکو پر سینو او زیګرونو قدرت.
بالای سینه او جگر مردم.
خاغلی احمدزی چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په افغانستان کې سولې ته رسیدو ژمنه کړې وه، په خپل دی وینا کې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې راتلونکې ده.
سوله موږ غوښتنه ده او سوله به راځي انشاءالله تعالی. موږ له وینې لستړي یو. زه او ډاکټر صاحب عبدالله متعهد یو چې هغه وعدې مې چې ولس سره کړي دي پر ځای کوو.
اشرف غنی احمدزی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ به د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، د ستونزو د هواري لپاره یې د سیاسي لارو چارو په منډلو ټینګار وکړ او وی ویل سیاسي مسلې د هواري سیاسي لارې غواړي.
سیاسي مسائل سیاسي د حل لارې غواړي. سیاسي مسائل په توپک په تورې نه حل کیږي.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. افغان چارواکي وایي ښاغلی احمدزی به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه پر ځای کړي.
د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پرونۍ وینا جزئیات مو اوریدل. ښاغلی احمدزی په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان خلک یو پیوړی حکومت ته اړتیا لري او د ملي یووالي حکومت دا پیوړتیا تضمینولای شي. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. جنقه الکوزی د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخ کتنه کړي.
زیات شمېر لویدیز ورسپانو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د توافق او د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. بریتانیا چاپ فائنانشل ټایمز رسپانې په دې اړه په مضمون کې لیکلي، د افغانستان د جمهور ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د توافق د معاملې په لاسلیک سره په دې هیواد کې شپږ میاشتنۍ لانجه ختمه شوه. ورسپانې لیکي د اجرایوي رئیس څوکۍ به د صدارت څوکۍ ته ورته وي او د وزیرانو شورا په راس کې به وي. جمهور رئیس به په عین حال کې د کابینې مشري کوي. فائنانشل ټایمز لیکي د دې توافقنامې په لاسلیک سره له دیارلسو کالو وروسته د جمهور رئیس کرزي ګوښه کېدو او اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته د واک لیک ته لار هواره شوه. ورسپانه وړاندې لیکي د اشرف غنی احمدزی ټیم ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مقصد د قدرت د 50-50 ویش نه دی، خو د عبدالله عبدالله ډلې ټینګار کړی چې په راتلونکي حکومت کې باید ګډون په مساوي ډول وي. فائنانشل ټایمز لیکي د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو له لومړي دور څخه سیاسي بې ثباتۍ د دې هیواد اقتصاد ځپلی او ملي عایدات په سلو کې شاوخوا ډېر کم شوي دي. ورسپانه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د راتلونکي په اړه لیکي د منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کار په پیل کې به د ده لومړنی کار د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک وي. انګلستان چاپ بلی ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان بلاخره خپل جمهور رئیس ومینده تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي توافق د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لپاره چې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي یو بری ګڼل کیږي. ټایمز د جمهور ریاست د دوهم دور د رایو د نتیجو په اړه لیکي د عبدالله عبدالله یوه اصلي غوښتنه دا وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نتیجې باید اعلان نه کړي او دا ځکه چې د ادعا کوله په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې. ورسپانه زیاتوي که څه هم چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې ډیموکراتیکې پروسې ته درناوی لري، خو په افغانستان کې د پرمختګ یوازینۍ لار دا ده چې د دې هیواد حکومت باید د زیاتو رایو په نسبت د مذاکرو په نتیجو تکیه وکړي. ټایمز د مقالې په وروستیو کې لیکلي د امریکا متحده ایالاتو د انتخاباتي لانجې د حل لپاره زیات فشار واچوه تر څو په نتیجه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، او دا هغه څه دي چې اشرف غنی احمدزی هم پټ نه دي ساتلي او ویلي دي چې له واشنگټن سره به تړون لاسلیک کوي. د دغه تړون له مخې به متحده ایالات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل شاوخوا 10,000 عسکر وساتي.
آزادی رادیوی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني. قدر منو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله په دې غنه کې په هلمند کې د لمانځنی د یوې غونډي رپورت اوري. له خوشمن ځاځي سره په مرکه کې د شیرونه او د شیر په باره کې د نظرونه اوري. یو خوش حکایت مو درته ژباړلی دی او په اخر کې له محب الرحمن محب سره دده د کتاب د چاپېدو په مناسبت چې د ډرامې د کرکټرونو په موضوع یې لیکلی دی د نورګل شفق مفصله مرکه اورېدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
نړیوال نندرتون کې چې د 1340 هیوادونو د غالی صنعتکارانو او کمپنیو ګډون پکې کړی وو، افغاني غالی لومړی مقام وګاټه. د تجارت او صنایع وزارت مرستیال مزدمل شینوري رسنیو ته ویلي دي چې د چین په تیبتن ښار کې دوو افغاني غالیو د ښه ډیزاین او ښې اوبدنې په خاطر لومړی مقام ترلاسه کړ. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان غالۍ په کمی او کیفی دواړو لحاظونو بهتره شوي او د نړۍ په مارکیټونو کې مشتریان زیات شوي دي. د تجارت او صنایع وزارت د مقاماتو په قول تیر کال افغانستان د 2,000,000,000 افغانیو په ارزښت غالۍ صادرې کړې دي چې سږ کال به دا اندازه نوره هم زیاته شي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې شاوخوا 2,000,000 کسان د غالۍ اوبدنې په صنعت کې کار کوي. ولسمشر حامد کرزی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او محققانو ته د هیواد فرهنګ ته د هغوی د خدمتونو په خاطر مډالونه ورکړل. د باختر آژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې په دې مناسبت په ارګ کې جوړه شوې وه، ولسمشر کرزی د هیواد 49 تنه تکړه قلموالو او مؤلفانو ته مډالونه ورکړل او د دوی هڅې یې وستایلې. خواجه شیخ سعدالدین انصاری د زیارت جماعت لبیا رغونی وروسته پرانستل شو. دغه جماعت د کابل د ده سبز ولسوالۍ د ده یحیی په کلي کې د خواجه شیخ سعدالدین انصاری زیارت ته څیرمه د اطلاعات و فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د نږدې 10,000,000 افغانیو په لګښت بیا رغول شوی دی. شیخ سعدالدین انصاری یو عارف شاعر و چې په 12 او 13 هجري قمري پیړۍ کې ژوند کاوه. مزار شریف کې یو ځایي خبریاله پلوشه توخی ووژل شوه. پلوشه توخی د بیان شمال په راډیو کې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کار کاوه. پلوشه توخی په خپل کور کې وژل شوې ده او قاتل تښتېدلی دی. افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد دی چې د خبریالانو ژوند ته ورپېښ خطرونه پکې زیات دي. افغانستان په ملي رادیو تلویزیون کې د استاد سعدالدین شپون د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې یو شمیر لیکوالو د استاد شپون په ادبي کارنامو، شخصیت، سبک او هنري ځانګړنو خبرې وکړې او د غونډې یو ویناوال علمګل سحر وویل چې په راتلونکي لنډ وخت کې به د استاد شپون د ادبي خدمتونو د درناوي لپاره په کابل کې یوه لویه غونډه راوبلل شي. وروستی خبر دا چې د بغلان ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست د موزیم او عامه کتابتون د بنسټ تیګه کې ښودل شوه. د باختر آژانس له ریپورت سره سم دغه درې پوړیزه ودانۍ د پل خمري په ښار کې چې اوس د بغلان مرکز دی، په 450 متر مربع ځمکه کې د جرمني په مالي مرسته په 14,000,000 افغانیو جوړیږي.
په هلمند کې د ژوند په نوم فرهنګي ټولنې د هغو کسانو لمنځل پیل کړی دی چې د ادب او فرهنګ په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې کوي. دا چې دې ټولنې څوک ستایلی دی، د الیاس دایي په رپورټ کې به یې واورئ.
د ژوند فرهنګي او کلتوري ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون څخه د هغه د بیلابیلو فرهنګي او ادبي فعالیتونو له امله ستاینه وسوه. په دې اړه په لشکرګاه کې د دولتي مطبعې په تالار کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې لسګونو ادیبانو او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه. د ژوند فرهنګي ټولنې مشر عبدالهادي عمر وویل که څه هم د هغه مړو فرهنګ پالو ستاینه اړینه ده چې د فرهنګ په لاره کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي او اوس زموږ په منځ کې نشته، خو دا لومړی ځل دی چې د هغه ادیبانو او فرهنګ پالو ستاینه یې پیل کړې ده چې ژوند دي
پښتني ټولنه کې چې یو څوک مر سي پس له مرګ هغه هم ډیر څه سړی سي هم ډیر کارنامې ولري او هم ډیر کارونه کړي او ټول ارمان پسې کوي چې څنګه راسه ولاړی زه وایم چې دغه زموږ شخصیتونه د زموږ کدرونه دا باید موږ په ژوندون وستایو چې سبا مو ارمان نه وي پاتې موږ په ژوندون دوی ستایلي مړه ځان ته قدر لري ژوندي ځان ته قدر لري د مړو ستاینه باید وکړو او د هغو کارنامې باید وستایو خو زه په دې وخت کې چې زموږ اکثره داسې کدرونه زموږ ته تلل دي چې اوس ارمان پسې کوو چې موږ په ژوندون څنګه د هغو قدر ونه کوي زه وایم چې باید مستحق دا دي چې باید موږ ژوندي وستایو
په دې غونډه کې ناستو فرهنګ پالو او د ادب خاوندانو هم د ژوند فرهنګي ټولنې دغه اقدام ښه وبلی او د هغه ادیبانو د کارونو د ستاینې غوښتنه هم وکړه چې ژوندي نه دي خو د ادب او اثارو ډیوې له نه دي مړې سوي ادیب او ژورنالیست زین الله ستانکزی د بوست راډیو ویان زید احمد اتل او ځوان خبریال او ویاند محمد انور حیدری د ژوند فرهنګي ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون د ستاینې او لمن غونډې په اړه داسې وایي
په اړوند برخه کې لیکنې کوي د خپل ولس خدمت کوي او د هغوی ستونزې او مشکلات راپورته کوي یعنی دا ګټه ده چې دا تشویق سو او دا په حقیقت کې زما لپاره په زړه پورې دا و چې دا یو پر ځای انتخاب د پاتون ستایل
دا د په دې برخه کې ډیر کار کړی دی شباړې کړی دی یعنی یو رضاکارانه کارونه کړی دی خصوصا د ادب او د ژورنالیزم په برخه کې د پاتون ستاینه خورا مهمه و او د په دې باندې ارزي چې د باید ستایل سوی وي او کورودانه ژوند ټولنې ته وایو چې دغه کار وکړو
د کلتور چې ژوند پر هنګي ټولنې شروع کړی دی چې دا شخصونه ستای د پاتون په ستایلو باندې خوشاله سره مخ کې یو بل شخصیت چې همدر سه وو دا کرای چې د هلمند د فرهنګیانو یا د فرهنګ پالو ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي مینه رامنځته کیږي
احمد شاه پاتون نه یوازې څو کتابونه ژباړلې او د لنډو کیسو په برخه کې ځانګړي پنځون کې حساب کړی بلکې د هلمند د لیکوالانو د لسګونو کتابونو ډیزاینر او د بس پنوم د محلنۍ جریدې مسول دی احمد شاه پاتون په دې اړه چې څنګه د ژوند پرنګي ټون له خوا د ستایلو په خاطر انتخاب شوی دی پایې جان کړی پاتون وای هغه کسان باید وستایل سي چې بل کوم مادي امتیاز د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي
دا د دوی د ملګرو مینوا دا څه چې ما کړی دي زه خو د دې ورنه بولم چې وستایل سم خو زه فکر کوم چې دلته د زموږ د بهیر د سره جوړ شوی دی او راغلی دی چې د خلکو د ډیر وخت دوی سره نشته پات کېدل او د دوی د ډیر وخت دوی سره کار کول ګټ کار کول او بیا په ډیرو برخو کې شریکېدل زه فکر کوم چې د لامل شوی خلکو د د ملګرو د پریکړه وکړه چې دا د ستاینه غونډه جوړه کړي زه ډېر مننه ورڅخه کوم او زه په رښتیا درته وایم چې زه ځان د دې لیاقت لایق نه بولم چې دا کار ترسره شي زه اوس هم د ملګرو مخ ته ډېرو سازانه تنه ډېر مشران تنه سو خېجلو
پاتون په هلمند کې د لسګونو ویندویانو او ژورنالیستانو ښوونکو هم تیر شوی دی هغه اوس په بوستي میز رادیو کې د ویندوی ترڅنګ په ازنګ پروډکشن کې دند لري او ځینې آثار د چاپ تر چارو لاندې دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري ځینی کسان په شعر کې یوازې خوان لټي ځینی نور د شعر په تعلیمي اخلاقی او اصلاحي اړخ باندې تاکید کوي ل یو بل نظر سره سم شعر کې پرشتیا شعر وي نو ښکلا او معنا خواند او پیغام لذت او فایده دا به پکې داسې اخښلی وي چې سره بیلې دای بنشي د پکتیا تکړه شاعر خوشمن زازای شعر ته په کوم سترګو ګوري ل داوود تپان سره د خوشمن زازی په مرکه کې د شاغلی زازی شیرونه د شعر په باره کې د نظرونه او شاعرانو ته د پیغامونه اوري
د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کیږي د اړو دړ زما د وطن د ملا فکر نه دی د پردیتوب احساس یې غاړه ته زندۍ شوی دی د خپل ولی په زنجیر بند د پاچا فکر نه دی دا د پکتیا د یو وتلی شاعر خوږمن زازی بیتونه دی چې ډېر کلونه په خوا ما یې د لخلی اوریدلی خو نن یو داسې موکر رسیدلې ده چې د خوږمن زازی سره د ازادي رادیو په ادبي مجله کې تاسو ته مرکه وړاندې کوم هغه اوریدونکو چې خوږمن زازی په بشپړ ډول نه پیژني د دل خلی با د بشپړ تارو پور
تر هر څه د مخه سلامونه او پرزینه ورسته له احترامات او کورنۍ نوم یې هغه نوم چې راته مور پلار انتخاب کړی دی جمال خان دی خو په ادبي او فرهنګي دنیا کې د خوږمن زازی فنوم پیژندل کیږم پکتیا ولایت اړوند د احمد خیل ولسوالۍ د سنخیلو په کلی کې د مرحوم سید خالق په کور کې دی دنیا ته راغلم.
مننه حکومت سر مخکې د خبرونه په پیل کې شروع مستاد په دوه بیتونو وکړه. مخکې له دې چې پښتنو تراسو یو لندکی غزل درته ډیپلوماک سو پورې غاوریدون کې خوان تر واخلې ستان نومې نوې واوریده.
مننه یو نوې غزل چې همدا اوس ملکلې دی، رومانی غزل دی، پورا چیزی لخلې ورتی ورتی ټپی وباسي د خپل سرکش په غلطوب زور لچمبی وباسي ل تسلوت د کاپیر نظر په ویره کیم نه چې درشل نه می د خپل عقیده وباسي بی پروايي می د هغې د بدلون غیږي توړي ما با اخر لقی دوبن نه د توبی وباسي او د غبیت چې په ټول غزل کې می زیات خوخیږي هغه داده چې د وحشت ل بالاګانو پرې مین وشغوري هغه اوس نظر هر ماخام د لپټي وباسي او په تقدس يم خوګمنه باوري تر ډیره او زما لزرنه با بی باکی تلوسی او باسی.
مننه حکومت سبستا غزل خو اوریدونکو اوریده، څو وخت د شعر او شاعری ته مخه کړه؟
داسې دقیق ټیم خو راته معلومی کنه، خو دومره ویل شم چې زما د شعر دنیا ته راتګ به کابو شل کال کېږي چې د شعر دنیا ته راغلم.
نو په شلو کلو کې به د څومره شاعری کړي؟
تقریبا نو شاعری خو می تر اوسه تاسو ته به تر معلومه ده، زما درې شعری ټولګي د چاپ نه راوتلې دي، په سوله کې سپرغه او دوهمه ز په خپل احساس تا نه مجانانه او دریم از په ګل تکیه کوم د می پترت او د اوس سلورم چې هم د اوس په د شاپ لار ساری ورونه ګلابونه دغه سلور شیری ټولګي تر اوسه پورې زما شاعری ده. نو نور داسې دقیق معلومات را تنشته چې څومره تعداد به جوړی کی
شعر شاعری په اړه راته و. په شعر کې هر شعر خپل ولار لري، تاسې کوم لار لري یا د چالار تعقیبوي؟
نو زه خود دې فلم نه کوم چې د چالار دی تعقیب کوم، د مشرانو شاعرانو شعرونه لولم، اما کوشش مدیر دا وی چې په غوي کې حل نشم. د دوی شعرونه هغه د فکر د لوړتیا د پاره ولم، اما زما د شعر ځانګړي لار دی او ځانګړي طریق لري او تاسو ته به تر جوته ده. نو زه تر وسه کوشش کوم چې په شعر کې د چا تاثیر او د چا د وینا مفهوم را نه راټول نشي.
ځینی شاعران د ځینو کسانو شعرونه خوخی، تاسو څنګه خاصه د چا شعر مدیر خوخیږي؟
نو دا خود ډیر ستونزمنه پوښتنه وګړه. زه شاعر ته خو زه ډیر درناوی لرم، یعنی داسې شاعران هم شته چې د دوی شعر چې زکه لاور ما په ټوله معنا دي ته چمتو کی چراشه نور شاعری فرېګ ده. زکه زه وایم چې د په فکر کې چې کوم قوت هغه مر تاسو سره نشته دي، نو به تر ده چې د ته شاعری فرېګ دي، یعنی بل شاعر می ترزانم زیات خوخیږي. زه دومره درناوی ټولو شاعرانو دلرم، نو کوم شخص نمونه را باندې اخلي نو دا به زه فکر کوم چې خبره نه وي، زکه پاوریدل زنه خلکو خاطرات درنه نشي. خو ډیر شاعران په کلاسیکو شاعرانو کې ملرو، په اوس سر کې په مشرانو شاعرانو کې ډیر شاعران خوخ دی او په ځوانانو کې مې ډیر شاعران خوخ دی، خو هغه د مشخص نوم نه به یې تیر شمره نه به وکړم.
مننه. درته وای په پکتیا کې د شعر وضعیت څنګه درته ښکاري؟
د شعر وضعیت په پکتیا کې د پخوا په پرتلا اوس یو څه ستونزې په ځوانانو کې ماته د دوی په شعرونو کې لیدل کېږي او په بار بار مونږ دغه سپارښتنه هم کړې دي. دا شعر یو ځانګړي هدف لمخې باید ولیکل شي. خو زه چې کله د ځوانانو شعرونه او را مطالعه کوم، نو بس په لوی لاس دا خبره کوم چې خو بس د یوې ساتیرې په خاطر باندې دغه کار کوي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته دي چې هغه ډیر فکری او ډیر د فکر او د تخیل او د هنر لاړخه ډیر قوي شعرونه لیکي. الحمدلله دومره موزه خراب نه دي څومره چې زه شکایت کوم. خو مونږ او تاسو عادت شي وي د سیو چې دی پکتیا د فرهنګي بهیر شو ډیر په درس کې روان وو. نو اوس زه مغه سي هله د ځوانانو نه کوم چې په مغه سي قائم وساتي لکه څنګه چې په اول کې روان وو. خو بیا هم ځینې کتابونه چې د چاپ نه راوځي هغه ان شاء الله ژوندۍ ساتي.
حکومت سه ډیر غزل لیکل کیږي، زست څومره مطالعه کومه د شعر په غزلونو کې په ډیر کم شاعری کې د فکر سره کونه راخکاری، په ډیر زیاته شاعری کې حواس قابض دي په خلکو باندې، څنګه کې دلې سه فکر ته راوړو؟
په بار بار ما سپارښتنه ځوانانو ته هم کړی ده چې مونږ باید د فکر د الوت او د دنګ الوت د پاره باید د مشرانو شاعرانو په کتابونو کې مطالعه وکړو، ترڅو چې په هغه کې مطالعه ونی شي یو څوک د فکر لار نشي خپلولې. یوازې امغه د شعر غ د تخنیک برخه مثلا د کاپي او د ردیب یو جوړښت به سرو کې. اوس د تخنیک په برخه کې زه د ډیرو ځوانانو شعرونه چې کلاورم په تخنیک یې دومره نیمګړتیا چې د کاپي او د ردیب ترمنځ هیڅ تړاو نه وي موجود. نو د فکر د لوړتیا لپاره چې ترڅو د مشرانو ادیبانو شاعرانو په شعرونو کې مطالعه ونیشي ډیره ناممکنه ده چې سړی د فکر لار خپل کړي.
مثلا استاد پسرلی وای اوړي او خيارانو ته تل خپل خلق پوخ چې په څنګه سمر پیټی شي دا اجتماعي یو فکر ورکي. یا د مرکه په پیل کې سیمه کوم بیتونه وویل دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی. په دې کې ما یو جوړښت ولیده دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی یا زما د وطن د ملا فکر نه دی د اړو دوړ زما د وطن. یعنی د دواړه اړخ ویلې کیږي. تاسو کله شعر لیکي دا رقم جوړښتونو ته دی ورپام کیږي په شعر کې نه فکر او جوړښت.
نو دا خو یو ضرور خبره ده چې کله مونږ په شعر کې په تخنیک باندې سوچونه کو د فکر په لار باندې سوچونه کو نو بیا ارتیا د شعر د لیکلو څه شی ده. مونږ باید کوشش ډیر وکړو نو مړنه هغه د شعر په تخنیک باندې سوچ وکړو چې تسلسل د وینای جوړوي د ردیب او د قافیه ترمنځ د الفاظو ترمنځ جوړښت موجود وي په خپلو کې سره ټکر کې نه وي. هغه نو ورسره مونږ باید ډیر کوشش په دې باندې وکړو چې فکر ډیر لوړ پکې وکړو ځکه یو شاعر په ټولنه کې ډیر غټ مسولیت لري. ما په مطالعه په مخ واغ سره مخ شوم د یو حکایت سره هغه ویل دي چې په ټولنه کې چې یو شاعر موجود وي داغه د موجودګۍ باوجود بیا هم جرمونه خرابې رامنځته کیږي. مسولیت ټول د شاعر په غاړه ده. نو چې کله دا ډول خبره شو نو بیا خو مونږ ډیر لوی مسولیتونه په غاړه لرو او د پیکر د ولست پیکر لوړتیا چي ده دا زمونږ غاشد مسولیت چې به د ولست پیکر وغځو.
ځینې شاعران شعرونه لیکي د حواس پنيلي سوار منډه اخلي او یوازې د غمر کیسی کتابي بیت چاپ سي دته نه ګورست چاپ کوي د غودي پر د سپارښتنه سره
بیا هم د سپارښتنه تر اگر زم مده خبره ته چې شعر یو لوی مسولیت دی. شاعر په ټولنه کې ډیر لوی مقام لري. مونږ د شعر یوازې د خپل ذهني تسکین په خاطر باندې نه لګو مونږ د مونږ چې په کومه ټولنه کې اوسېګو ډیر لوی مسولیت ته او بوج په غاړه باندې لرو. مونږ باید هغه په نظر کې ونیسو. مونږ باید هوسنه پکې په ټوله معنا ډډه وکړو او دا سې یو شعر ولیکو چې زمونږ ولسته ګټور تمام شي زمونږ ولسته په خیر خوای تمام شي نه دا چې سبا د ولسته د فکر او د حرکت لپاره په خپل شعر د من حریب کو یوې بلې خواته یو سونه مونږ باید په ولس کې د هر نگانه چې د خپل شعر په زور جوړښت راول
او ریدل میم دی او تجربه کړی میم دی یو شعر ولیکي او که سبا دی بل ولیکه غتیر شعر دی نه خوخیږي. دا معنا نه لري چې زموږ شاعران د یو ذهني کشمکش کې راګیر دي چې دوی شعر په دې اساس نه چاپ کوي چې تیر شاعری نه خوخیږي.
نه دا منظور نه دی. هغه فکر لور دی اغه په خپل په دې په خو خبرو باندې دوی دا فکر کوي دا دوی یو ډول خاکساری هم زګنم خود دا دوی د فکر لوړتیا دي چې ځان دا ډول احساسوي. ما غوي ډیر لوړ خلک دي. زه ډیر لوړ شاعران تاسو ته خودل شم چې اغه بيخي په د هر نظر سي په دې ماده وي ځانګړي فلسفي ترجماني کوي. اما شعر په دې منظور نه چاپوي. یو خود شعر به قدریم شروع دي شای دغه دوی په نظر کې وساتي چې شعر د سره وي ولست شاعین شي خود وهمه خبره ده دا دوی د فکر لوړوالی دي چې دوی په خپل دې پورا او کره خبرو باندې بیا هم یو ډول بیباوري خي بیباوري نه دی خدا د دوی د فکر د لوړتیا خبره ده. اغازین شاعران چې د دوی په شعرونو شي سل ولم یاسي بس خو حکارت سپکاوی دی نه وي نو داسې اوتی باوتی پکې وینم چې دوی چې هغه مارکیټ ته راوباسي خدا د دوی د فکر کمزوري دي څنګه په ولس منی.
ځازای سه په شعر او شاعری خو خبرې وکړي خبرې رانه وګدې سوې خو بیا هم ستا شاعری تر غرزو کې یو خوش رنگیدل یو نوې غزل راته وای.
زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل می پزړ ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي.
د بنګنه نه مطلب
د بنګنه نه مقصد می دغه هوایي سارګره تیارا چې کوم دی پیلوټه تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پويګم بس خلمبه ده چې همیش مله بدن ګرځي او ستا د دیدن واده په هیڅ وخت کې را لنډ نشوا ته وا په چپه د زما د غړې ستنه ګرځي او راته زما د خپلې دوه کې سړه اگیزه وکړه زما په زړه کې به ترڅو د غپختنه ګرځي د دنیا بلې هرې چارې زلتو مندلو بس یو مینه د جانان چې پتمنه ګرځي او مای بیخی د فاکیدلو هڅه نه د کړي ستا د دوستۍ داغ می تر اوسه په لمنه ګرځي بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا وایا کستا په زړه کې چرې کرکه لخوګمنه ګرځي.
مننه خوګمن صاحب ډیر خب بیتونه په لنډو یو بل غزل یا کتره تواورې
کتاب در تواوروم اوس د ځان پاړون پرې کړی ناجیزم چې می کومه چاره بده کومه خده خو په دې وخت کې بيخي په دې یقین يم چې دوستي یو حسینه شاندو کده او یو سل ورزه بل دی وای چې تر سوچ مستا کانې زړه تلار کړي نیوي تر هغه به پسترګو کې جړه راټول نه کړم راهزن بیم خوګمنه رهنما به د قام نه يم په ځان چې دا همه وړه پکتیا راټول نه کړم
ستاله خبرو ډېر خبرې راوته ډېر شعرونه مو اوریدل خو یو شعر بلم راته وای ډېر موده کیږي ما دې شاعري نه دا اوریدل اوریدونکو تمام نه
ژوند ټول خایسته سرچینه ای لس پرلی اخیستی ژوند بدرنگ نده ژوند لمنګ نه بدرنگی اخیستی د محبت لنوم هما بشر پتیخته کده د کرکی تور مبکورا هر یو سړی اخیستی هغه می هم راته په جرم کې حساب شویده ما که په ژوند کې چرته لګرنای اخیستی او زما په ګوتو کې قلم د قدر وړ پدې ده ولی چې ما پر خپل ولست ازادي اخیستی اله ول پتن نه خبرو له دوستای منکرو په خپل لاس مخبل ځان ته دښمنی اخیستی او د انتقام چلند هم په انسانيت ولاړ دی د خوګمن ذهن صدر نه پښتونولي اخیستی
شاعرانو ته یا لیکوالو ته خاص پرختنه یا پیغام
پس شاعر او لیکوال ته می پیغام دغه دی چې موږ نو تاسو ټول د ولس په وړاندې ډیر لوی مسولیت لرو یعنی څومره مسولیت چې شاعر په ټولنه کې لري شاید یو پاچای د ملک په وړاندې ونه لري نو د همداسې یو هدف د همداسې یو مسولیت له مخې باید موږ شعر ولس ته ولیکو موږ د ولس فکر باید لوړ کړو موږ هغه جرمونه خرابې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي هغه باید محکومې کو وی غندو په شعرونو کې دا غوی د جوړښت د سمسمګۍ لپاره باید خپل پن په کار واچو موږ یوازې د خپل ذهني تسکین لپاره باید شعر ونلې کو شعر د یو درانه مسولیت لمخه په ټولنه کې باید موږ د ولست وړاندې کو موږ یو پنځو کچیر ته زموږ په شعر کې دغه هدف نوی به تر خبره داده چې بیا شعر ونلې کو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې د حکمت میوه نمیشي او دا راشي چې په هیته رسیدا کافی وخت او صبر غواړي حکایت لینا شریفی لولی
د حکمت میوه یوی خځې د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ یو رسیدلی سړی ته ورغله پوښتنې ورنه وکړه دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څخه نشم رسیدلی سړی ورته وویل تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه په ټوله دنیا کې وګرځه آخر به د حکمت ونه ومومې ښځه یوه بل رسیدلي ته ورغله هغه هم هغه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوه او حکمت مشهور و ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه ښځې لټون ته ادامه ورکړه او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول یوه باغ ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورني میوه یې له څانګې راځړېدله ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی ښځې ورته وویل ولې دې په هماغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې رسیدلی کس ورته وویل په هغه وخت کې مې کدرته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غوړي زړه ته دی نه لویدل دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي
په افغانستان کې په تیر نیمه پیړۍ کې د پوهنتونونو فارغانو په زرګونو مونوګرافونه لیکلي دي چې ډیر لږ یې چاپ شوي او د علم او فرهنګ په وده کې ګټور ثابت شوی دی هغو کسانو چې مونوګراف ته اهمیت ورکړ نه یوازې د خپلې ټولنې د علم او فرهنګ په وده کې برخه واخیسته بلکې خپله یې هم یوه ګټوره تجربه وکړه چې په کاري ژوند کې په کار راغله او د راتلونکي پرمختګ لارې یې ورته پرانستلې محب الرحمن محب له هغو لږ شمېر ځوانانو څخه دی چې د مونوګراف اهمیت ته متوجه شوی او داسې څه یې لیکلي دي چې استفاده ورنه کېدای شي شاغلی محب په ډرامه کې د کریکټر کشنی یا کریکټرایزیشن په موضوع باندې مونوګراف لیکلی دی چې په کتابی بڼه چاپ شوی او هغه کسان ورنه استفاده کولی شي چې ډرامې لیکي یا غواړي په ډرامو کره کتنه وکړي. له محب الرحمن محب سره د نورګل شفق د مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
محب صاحب په ډرامه کې کریکټر کښنه دا د تاسې د کتاب نوم دی. زه چې څومره خبر شوی یم وایي تا اول د یو مونوګراف د لیکلو هوکړه کړې وه او هغه د اوس د کتاب په بڼه چاپ شو. دا کیسه یې راته وکړه څنګه مو دغه موضوع وټاکله او کله کله ځینې ځوانان د مونوګراف په لیکلو کې چې کله موضوع ټاکي ډېرو ستونزو سره مخ وي، تاسې څومره ستونزو سره مخ شوی؟
شفق صاحب، زه چې د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د لومړي سمستر محصل وم، نو ښه مې وبلله چې مخکې له مخکې نه موضوع په زړه پورې موضوع او دلچسپه د محصلینو او د ځینو رسنیو د ګټې وړ موضوع وټاکم، په هغې باندې ښه کره کار وکړم، ښه کار ورباندې وکړم، سوچه کار ورباندې وکړم او یو داسې مونوګراف وړاندې کړم چې د چاپه درد وخوري. نو هماغه وه چې دا موضوع مې د استادانو سره شریکه کړه. موضوع نوې وه، مشخصه موضوع وه او واقعا ډېر کار ته یې اړتیا وه. نو هماغه و چې په دې موضوع مې ډېر کار وکړ، خپلې څو کلنې تجربې مې پکې شریکې کړې، څه مې چې په دې اړه لوستي وو، کوم کتابونه له کومو ډرامه لیکوالانو د ډرامې په اړه د نظر له خاوندانو مې چې څه زده کړي وو په دې کتاب کې مې ځای په ځای کړل، او هماغه و چې دا کتاب د مونوګراف په بڼه ومنل شو، د لسان سند مې ورباندې واخست او دا ارزښت یې درلود چې باید چاپ یې کړم.
د دې ځینو نورو غوندې یعنی تاسې مشکل سره مخ نه شوې د مونوګراف په لیکلو کې؟ لکه مقصد مې دا دی چې استاد یا موضوع رد کړي او وایي چې دا موضوع زړه ده یا دوی خوښ نه شي، څنګه مې ورباندې ومنل؟
د ځینو استادانو د خوانه په لومړي سر کې دا نظر و چې ته به د دې موضوع تر اوږده ونه شي وتلای، ځکه موضوع یوه مشخصه موضوع ده او یوازې د کریکټر په اړه به سخته وي، هغه هم د ډرامې د کریکټر په اړه به ډیره سخته وي چې یو څوک د یو مکمل 50 یا 60 صفحې مونوګراف بشپړ کړي. خو ما چې کومه تجربه درلود او کومه مطالعه مې درلوده، په ځان کې مې تر ډیره دا وړتیا لیدله چې دا مونوګراف به زه بشپړ کړای شم او حتی د کتاب په بڑا به يم چاپ کړی شم چې مینوال ترې استفاده وکړي.
خاډیر خما اوریدلی چې استادان کله کله د مونوګراف پر ادولو کې فرزند زینه د کون کې ورسره یا محصلان چې دی هغه ستونزې سره مخ وي، یو موضوع وای استاد لخوارت شي ورته چې دا زړه دی، دغه سي تاسو په وخت کې یعنی تاسو یو دوه کال په خوا فارغه شوی یا یو کال په خوا، کومې دغه ستونزې وي؟
شفق صاحب، زه هم د داسې ستونزو شاهد یم. څو ډوله ستونزې علتونه یم کېدای شي بیان کړم. لومړی دا چې د استادانو د خوانه به خپل موضوعات له شاګردانو سره نه شریکېدل، هغوی خپل نوی فکر نوی سوژې نه درلودې چې محصلینو ته یې ورکړي او هغوی کار ورباندې وکړي او داسې سوژې وي چې ټولنه واقعا ورته ضرورت ولري. بل ستونزه دا وه چې هغه محصلینو به چې د یوه ژوندي لیکوال شاعر او هنرمند پاړه د مونوګراف د لیکلو تابعیت وکړه، نو استاد به ردوله. دوی نظر بداو چې باید د مړشوي لیکوال پاړه تاسو لیکنه وکړی، مونوګراف ولیکي او کره کتنه ور باندې وکړی. زه به تر ډیره د دې موضوع سره مخالف وم، ځکه چې کومه د یو ژوندۍ لیکوال پاړه، یو ژوندۍ شاعر پاړه او یو ژوندۍ شخص پاړه کره کتنه کوو، ممکن تر هغه ډیره په زړه پورې ډیره پر ځای کره کتنه وی لکه چې د یو مړ لیکوال پاړه یې کوو، ځکه شعر چې دی، هنر چې دی، بیلابېلې معنی لري. د خپل لیکوال پنځون کې د پاره یو معنا لري، د لوستون کې د پاره بل معنا لري. راځي داسې کره کتنه وکړو چې پنځون کې بیرته ځواب په لاس راکړي. کدا ډول کره کتنه کوو، خپل به مو د لیکوال او پنځون کې سره یو لوی نیکی دا کړی وي چې هغه اړخونه به ورته په ګوتو کړی وي چې دای پکې سستی کمزورې دی او په نورو لیکنو کې به د هغه کمزوري مخه نیولې وي.
یو بل هم دا چې فرضاً په وی موضوع کلس کالم په کار شوی الته ردیږي وینا په دې کار شوی که نوی تغیرات راغلي ویم څنګه پریدي کنه؟
بالکل، تقریبا ډیر داسې موضوعات دي چې نن ورځ ډیر نوي نظریات یې په اړه وړاندې شوي دي. پوهانو لیکوالانو پکې ډیر کار کړی دی او په دې ارزي چې نوې ورځ په ورځ نوې تازه لیکنې ورباندې وشي، کره کتنې ورباندې وشي، نقد ورباندې وشي، وڅېړل شي. ځکه ادب چې دی، هنر چې دی، شعر و شاعري او لیکوالي چې ده، ورځ په ورځ نوی کیږي، نوی سوژې ورته راځي، نوی پیغامونه پکې لیږدول کیږي او نوی سکښتونه خپلوي. نو پکار ده چې که په یوه موضوع، په ګټوره موضوع لس کاله پخوا یو کمزوری مونوګراف لیکل شوی وي، نن د بیا ورباندې ولیکل شي، سبا د بیا ورباندې ولیکل شي او بله ورځ بیا، خو داسې لیکنه، داسې مونوګراف دې ورباندې وشي چې نوښت پکې وي، د پخوا سره پرتله شوی وي، د همدې کیسې، د همدې موضوع لړۍ پکې ښودل شوی وي او نوي څه تغییرات چې په دې برخه کې راغلي دي هغه پکې ځای په ځای شوی وي. فکر کوم ډیره به ګټوره وي.
ښه محب صاحب، اوس راځوي تاسې کتاب ته. عنوان خو دی په ډرامه کې کرکټر کښنه، نو که اوریدونکو سره شریک کړئ چې په ډرامه کې یو کرکټر څنګه ایجادیدلی شي.
شفق صاحب، د ډرامې ژانر چې دی په مجموع کې په پښتني ادب کې ډېر تر سترګو تر نظر لویدلی ژانر دی. متاسفانه تر ډیره پښتانه یا افغانان ډرامې او طنز ته د ټوکو، ټکالو او رشخند او مسخرو فکر کوي.
په دې سره کله وایي چې ډراما دی جوړه کړې ده.
بالکل همداسې ده. ډرامې ته د یو قوي پیغام، د یو قوي سوژې او د یو ښه فکر د لیږدولو د وسیلې په توګه نه ګوري. همدغه ده چې زموږ کلتور تر نن ورځې پورې د نورو په فرهنګ چلیږي، د نورو په ډرامو چلیږي او د نورو په سیریالونو چلیږي. که مونږ دغه خپل لیدلوری تغییر کړو، مونږ خپل نظر ته یو ځل بیا کتنه وکړو، ډرامې ته د پیغام د لیږدونکي وسیلې په توګه، د شعر په څیر، د لیکنې په څیر او د یو هنر په څیر فکر وکړو، ډېر څه به مو خپلې ټولنې ته وړاندې کړي وي. په دې کتاب کې چې د نوم نه یې ښکاري، په ډرامه کې کرکټر کښنه، یوازې په دې بحث راټول دی چې څنګه په ډرامه کې او یا هم په نورو نثري ژانرونو کې کرکټر وپنځوو، کرکټر ایجاد کړو. خپله کرکټر کښنه چې ده، خپله د کرکټر ایجاد چې دی، د نثري ژانرونو په ځانګړې توګه د ډرامې چې یو نندارېز او لکړنو نه ډک هنر دی، ستنې جوړوي. که کرکټر موږ ایجاد نه کړو، ډرامه به نه وي، بل نثري ژانر به نه وي. نو کرکټر یې د نورو عناصرو په پرتله ډېر مهم دی. په دې کتاب کې په پیل کې د ډرامې په جوړښت، پیدایښت، ډولونو او تاریخ باندې یو څه رڼا اچول شوې ده. ورپسې نور ټول مکمل بحث د کرکټر ایجاد ته ځانګړی شوی دی، د کرکټر ډولونه، د کرکټر بودونه، د کرکټر ایجاد، چې د کرکټر تر ایجاد لاندې مختلف موضوعات نور ځای پر ځای شوي دي، چې خپله د کرکټر کې څنګه کشمکش پیدا کړو، د قوت او ضعف نقطې کومې دي، درونی او بیرونی او له دې دواړو نه د یو جوړ شوي بود ځانګړنې او یو مکمل تصویر څنګه وړاندې کړو په ډرامه کې، د کومو موضوعاتو دپاره کوم ډول کرکټر انتخاب کړو، د کرکټر بیوګرافي څنګه باید جوړه شي، نوم څنګه ورته وټاکل شي، په کوم موقعیت کې، کومه فضا کې، په کوم حالت سرګند شي. دا فکر کوم هغه موضوعات دي چې تر ډیره په ډرامه کې، په یوه ښه ډرامه کې د بحث وړ دي. موږ باید کرکټرونو ته چارې، فعالیتونه، پیښې او موضوعات په هماغه ډول وسپارو لکه څنګه چې په حکومت کې کار اهل د کار ته سپارل کیږي او هغوی په ښه توګه پر مخ وړي. که هغسې ونه شي، بیا به نظام ګډوډ وي. که ډاکټر ته مو د انجینرۍ دنده وسپارله، نو له هغه نه د ښه ترسره کولو تمه باید ونه لرو.
اوس که لږ په ساده ټکو راته ووایه چې فرزن زه غواړم ډرامه ولیکم، ما ته به لارښوونه څه وي چې که زه کله یو کرکټر په کیسه کې ایجادوم، څنګه دغه خویونه څنګه ورته وټاکم؟ تاسو ویل چې نوم ټاکلو کې دقت پکار دی او کوم فعالیتونه چې دی کوي.
شفق صاحب، په پیل کې باید د ډرامې موضوع، پیغامونه او په ټوله کې د کیسې یوه خلاصه، یوه خاکه باید جوړه شي. کله چې هغه جوړه شوه، بیا پوهیږو چې کوم ډول کرکټرونه یې پر مخ وړلای شي. هماغه پخوانۍ موضوع چې کار اهل د کار ته بیا سپارلی شو، کولای شو چې د خپلې ټولنې اشخاصو ته فکر وکړو، انسانانو ته فکر وکړو چې یو مستری، یو ډاکټر، یو بزګر څه ډول یو شخص وي، کوم خویونه ولري، دا ټول باید د هماغه کرکټر تر نامه لاندې ولیکو، له ځان سره یاداشت کو. کله چې د کرکټر دپاره مخینه جوړوو، د هغه درونی خاصیتونه، خویونه، بیرونی خویونه او خاصیتونه یې ما په دې کتاب کې پوښتنې راوړي دي چې د یو کرکټر د ایجاد پر وخت مطرح کیږي او لیکوال باید هغې ته ځواب ومومي او هغه یې په کرکټر کښنه کې ځای پر ځای کړي. په مجموع کې خپل د کرکټر دنده څه ده، خپل دوستان د هغه په اړه څه نظر لري چې دی څنګه انسان دی، دښمنان یې، رقیبان یې څه نظر لري، یعنی طبعا دوستان یې د قوت ټکی را لټوي او دوستان یې د ضعف ټکی را لټوي چې د همدې نه
دښنه یې د ضعف
بالکل هغه یې را پیدا کوي. او په دې ټولو کې دوه مهم عنصره، دوه مهم ټکی، هغه یو هیله ده او بل ډار دی،
یعنی چې د هیلې ته په رسېدو کې ځینو ډار یا ځینو خنډونو سره مخ کیږي.
بالکل، دې ته غواړم لږ تشریح ورکم ځکه چې دا دوه مهم عناصر دي. ډار همیشه دوه ډوله دی چې موانع د ټول پکې داخليږي. یو خپل د نننۍ درونی ډار دی، ویره ده، بزړتوب دی، هیجانی ده، غصه ده، بل دی بل دی بل دی.
یا فرزن چا سره دی په زړه کې د مینې احساس دی چې نه شي وي.
بالکل بالکل، یا هم مثبت راتلی شي او هم منفي راتلی شي. بل بیرونی خنډونه دي چې هغه ډیر وخت تا نه پرېږدي چې هغه هدف دی چې ټاکلی دی، هغه هیله دی چې ده هغې ته ورسېږي. نو همیشه ټوله ډرامه چې ده د همدې دوو جزونو نه، د همدې دوو عناصرو نه، د دوو خویونو نه زیږېدلې ده چې یو ډار دی یو هیله ده. زه مثال درکوم، یو ډیر لوړ غرته، ډیر دنګ غرته چې ډیر خطرناک وي، ختل ورته ډیر له ستونزو ډک وي، تر هغه غره پورې ختل د یو چا هیله ده، یو ارمان یې دی، او ممکن یوه مسابقه وي چې باید هغه غرته وخیژي او مډال وګټي. منتا دا ویره همیشه ورسره وي او دا یې خنډ ګرځي چې ممکن راوبلویږي، مړ به شي، تیګې به ورباندې راولویږي او یا به نورو ستونزو سره مخ شي. نو همیشه دغه هیله او دغه ډار چې دی دا په ټکر کې دی. کله چې په ټکر کې شو پیښې رامنځته کوي، انرژي ورکوي، خو داسې مخ ته ځي چې با تدبیر مخ ته ځي او هغه ارمان چې کوم دی هغه ورته ډیر با ارزښته کیږي.
لکه که زه وایم چې فرزن داسې وي لکه یو تږي انسان ته توبه ښکاره کوي، بیرته یې ورنه لرې کوي، بیا ورته ښکاره کوي، خو ورکوي.
بالکل، فکر کوم که خنډونه نه وي، ډار نه وي او یو څوک په اسانۍ خپل ارمان ته ورسیږي، ژوند به ډیر بې معنا وي، د هغه ارمان ارزښت به په صفر کې ضرب وي. او که چیرته یو څوک د زندان تر میلو نه وي رسېدلی، ازادي به ورته بې معنا وي. که وږی شوی نه وي، تږی شوی نه وي، د اوبو خوړو خوند به ورته ارزښت نه لري. او همداسې دا نور معنوي او مادي او نور دنیاوي اهداف تر واخله، نو ځکه یې ارزښت په دې کې دی.
ښه، محب صاحب، تاسو ویل چې یو هیله وي او بیا یو ډار ورسره وي، نو په دې کې ظاهره خبره ده چې یو کشمکش ایجادیږي. په خپله دغه یو تلوسه یا دغه کشمکش څومره هغه زړه راښکون ورکوي ډرامې ته؟
خپله ډرامه چې ده، د ډرامې تلوسه چې ده، د ډرامې په زړه پورې والی چې دی په همدې کشمکش کې دی. همدا کشمکش دی چې پیښې رامنځته کوي او ډرامې ته ادامه ورکوي. که پیښې رامنځته نه شي، ډرامه عمل ته پای ته رسیږي. که کشمکش نه وي، خنډونه مخته را نه شي، نو طبعا ډرامه پای ته رسیږي. دا خنډونه همیشه دوه ډوله وي. یو مخکې مې وویل چې درونی خنډونه دي، خپل وجود کې بعضې خواص دي چې سړی نه پرېږدي د خپل هدف پر لور ګام واخلي، او بل بیرونی خنډونه دي چې نور درته مانې ګرځي. خو د دې دواړو پر وړاندې مبارزه پکار ده. ځینې داسې ډرامې مخکې مروجې وې چې یوازې یو کرکټر به یې درلود، خو په عین حال کې به دوه کرکټره وو. یو به خپله دی، یو هڅان څوک وو چې د ارمان په لور لاړ شي او ځان ورته ورسوي، او بل به د ده خپل وجود، خپل وجود کې نغښتي بعضی افکار، بعضی فکرونه او بعضی خصوصیات د ده رقیب ګرځېدل او دی به یې نه پرېښوده. یا به یې د خپل دوست، خاوند او د بل د افکارو سره کشمکش و. همیشه به د هغه سره په جدل کې و، د هغه افکارو د غلط ثابتولو او ناکامولو مبارزه به یې کوله. ډېرې داسې نمونې هم شته په ډرامه کې، په نړیوالو آثارو کې، په نړیواله ډرامه کې، د نړیوالو ډرامه لیکونکو په آثارو کې چې خپله کرکټر به د نورو د افکارو سره مبارزه کوله، کشمکش به ورسره و. ډیره یو تخیلی، ډیره یو پر درونی خصوصیات او بیرونی خصوصیات باندې ولاړه مبارزه بوه او ډراما به ډیره په زړه پورې وه. هماغه دی چې کشمکش خپله پیښې ایجادوي، ډرامې ته ادامه ورکوي او په زړه پورې کوي.
محب صاحب، خبره په ډرامه کې د کرکټر ښه نه ده. ډېرې ډرامې یا فلمونه موږ ګورو چې په هغه کې کرکټرونه هم وي، ډېر کرکټرونه به وي پکې، خو هغه ډرامه یا هغومره خوندوره نه وي یا هغومره کامیابه نه وي. د دې علت په څه کې دی؟
زما په اند په هغه ډرامو او هغو آثارو کې کرکټرونه نه بلکې جسدونه درول شوي دي. کرکټر په دې معنا نه چې یوازې سمبولیک ډول دی د یو چا نوم وي. کرکټر په هغه عنوان چې هغه دی د هماغه اړوند خصوصیاتو چښتن وي، ژوندی جسم دی وي او د ژوندی انسان په څیر دی، په ټول توان او قوت سره هماغه فعالیتونه، هماغه پیښې او هماغه سوژې پر مخ یوسي. ډېر ځله چې ډرامه لیکوالان او د نورو آثارو پنځونکي، د نورو ژانرونو پنځونکي په خپل ژانر کې ناکام پاتې کېږي او د شهرت پوړیو ته نه رسیږي، مختلف عوامل لري. یو دا چې په پښتو ډرامو کې تر ډیره له بده مرغه کرکټر کښنې ته هیڅ پام نه کیږي، یوازې نوم ورباندې ښودل کیږي، بودونه، خصوصیات د نوم په انتخاب کې، کشمکش په برخه کې، دا چې یو بل ته ورته نه وي، دا چې په کومو موقعیتو کې دوی راڅرګند شي، دا چې څه ډول خواص ولري، دې ته هیڅ توجه نه کیږي. ډېر ځله په مصنوعي ډول د کرکټر په بیرونی یا ظاهري بود کې یو څو محدود خصوصیات ځای کیږي چې هغه د هغه په کړو وړو کې، د هغه په درونی احساساتو او افکارو کې تظاهر نه مومي. هماغه د کرکټر ناکام دی، یوازې لیکوال ورته نومې ښایي دی چې دا به دنده یې به د بزګر وي، خو په ژوند کې بزګري نه ده کړې، لاس او پښې یو سم تڼا کې نه دي، په پوله د ډوډۍ د خوړلو خوند یې تر اوسه په خوله کې نشته،
یا د پټیو کې د مګو مخې نه دی نیولې چې پټۍ خراب نه کړي.
بالکل،
یعنی تاسو مقصد دا دی چې هغه اوریدونکی یا لیدونکی د ډرامې باید هغه کرکټر په خپله حس کې چې، یعنی بې له دې چې د هغه نوم نه وپوهېږي، باید حس کې چې دی څنګه کس.
بالکل، یوه کرکتونکی وایي چې په ډرامه کې او په مجموع کې په ټولو ادبیاتو هنرونو کې وایما وی خیا، یعنی دا ډیر یو مهم ټکی دی چې موږ او تاسو باید په خپلو کړو وړو کې یو څه واغو، ځای پر ځای کړو، ټولنې ته وړاندې کړو. دا به نو یو خالص سوتون نصیحت په ډول نه وي، په عمل کې به م یو چاته ښودلی وي چې زه هم دا کار کوم، د ځان دپاره مې هم خوښ کړی دی، راشه تیم وکړه.
یعنی معنا دا چې فرزن زه باید ونه وایم چې پلانې نیک سړی دی، باید دغسې خلکو ته وښیم چې یا یو لون ته لاره ښیي یا یو بل بېوسه سره مرسته کوي چې خلک خپل وپوهېږي چې دا نیک انسان دی.
بالکل بالکل، دا د تبلیغ د یو چاته د ورزده کولو ښودلو یوه تر ټولو ښه لاره ده چې یو څه په عمل کې ور وښایو، یوازې په خبرو به هغه شعار ته پاتې شي او عملي جنبه به ونه لري، ځکه چې زموږ ټولنه طبعا هغو ناصحانو خرابه کړې ده چې نورو ته واز و نصیحت کوي خو په خپله په خارق العاده ډول هم هغه کار نه ورنه صادرېږي، نو ځکه عملي جنبه یې کمه ده او په ټولنه کې کوم مثبت بدلون نه راځي.
تاسو د هغه په اړه ډېری خبرې وکړې، د نوم انتخاب په اړه کله کې راته واضح کې فرزن کا زه په یو کرکټر باندې د جابر نوم ګدم اور باندې، یعنی ضروری ده چې هغه د بیا هم داسې سخت زړی انسان وي یا ډېر داسې غصناک انسان دی وي؟
ډېر ځله نمونه چې دی خپل هغه د مانا سره د یو کرکټر کړوړه چې دی د هغه د نامه سره یو ارتباط او رابطه لري. ډېر ځله قهار او جبار او دا کرکټرونه، دا نمونه د هغو کرکټرو دپاره ټاکل کیږي چې غصناک، قهرجن رول پر مخ وړي، خو ځینې داسې کرکټرونه دي، صمیم، نصرت، بلوبل هغه معمولا د آرام خلکو د پاره ټاکل کیږي. دا ډېر رول لري. که موږ د کرکټر یو نوم اورو، باید هغه څیره یې، هغه قواره یې زموږ په ذهن کې، هغه کړوړی یې زموږ په ذهن کې مجسمه شي، او په ټوله معنا د هغه بیرونی خواص او درونی خواص ټول زموږ ذهن ته، زموږ سترګو ته ودرېږي چې دا هغه کرکټر دی او دا ډول صفات لري.
ډېر مننه محب صاحب، تاسو دغه دی یو مونوګراف په هیله مو یو ډېر ګټور اثر رامنځته کړی. ځینې ځوانان دي، خصوصا چې کله د ادبیاتو پوهنځي نه یا نورو پوهنځیو نه فارغېږي، دوی یا مونوګراف په بل چا لیکي، یا یې په پیسو اخلي، یا یو چا نه کاپي کوي، یوازې دې پاره چې اغه خپل د ډیپلوم دفاع ور باندې وکي. یعنی تاسو غونډې کار بنه کوي چې بیا راتلونکي یو فکر ورسره وي چې زه به دا کتاب بیا چاپ کم او ایماجه به یو اثر رامنځته شي. دغه ځوانانو ته څه وایي؟
شفق صاحب، زه د دې کار سخت مخالف یم. په مجموع کې تقریبا 80% محصلین دي چې مونوګرافونه تر سر تیروي، هسې یوازې سند ور باندې اخلي. متاسفانه ځینې له نورو پانتونونو راوړي، ځینې په بل چا باندې لیکي، او ځینې هم له نورو نغلا کوي. لکه څومره چې یو پانځای لوستل د پانځي ټول مضامین زده کول ګټور دي، ممکن تر هغه نه په زیاته کچه د یو ښه مونوګراف لیکل ګټور وي. ما ته ثابته شوه چې که په محصلینو باندې قوي مونوګراف ولیکل شي، زحمت ور باندې وایستل شي، دوی به بیکاري په سترګو ونه ویني. ټول پانځای به د یو مونوګراف لیکلو سره په عملی ډول تمرین کړی وي، د هغه موضوعاتو چې زده کړی دي په تیوریکي ډول د هغې د عملي کولو او د یو اثر په توګه د رایستلو لاره چاره به زده کړی وي. فکر کوم دا به د محصلینو سره یو لوی احسان وي، یو لویه نیکي به وي چې هغوی ته ښې سوژې ورکړل شي، د ښو سوژو د انتخاب پر وخت یې مخالفت ونه شي، او د مونوګراف موضوع ډیره جدي ونیول شي.
ډیره مننه.
له تاسو نه مننه.